السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې د ازادي راډیو خبرونه اوري چې هر ورځ 24 ساعته دوام کوي یک شنبه ده د لړم یا عقرب شلم د نومبر 10 په دې خبرونه کې 219 پروګرامونه اوریدلای شي د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه او درسي ساعت یو راپور هم خبرو اوري چې د طالبانو د حکومت امر بالمعروف وزارت له شوزو سره د شوزو د ژغېدو د تحریم په اړه وروستۍ څرګندونې رد کړې دي د خبرونه په خبرونو پیلوو د هوا پیژندنې ادارې نن او سبا دوشنبه د هیواد په ځینو سیندي حوزو کې د اوبو د سطحې د لوړېدو او د سیلابونو د راوتلو اټکل کړی د اوبو او انرژي وزارت پرون پر خپل ایکس پاڼه د هوا پیژندنې ادارې په حواله خبر ورکړی چې د لړم پر شلمه او یوویشتمه د سمنګان مزار شریف بغلان کندوز تالقان او بدخشان په سیندي حوزو کې د بارانونو او د واورو د ویلې کېدو له کبله د اوبو د کچې د لوړېدو او د سیلابونو د بهېدلو احتمال شته په بیان کې دغو سیندونو ته د نږدې سیمو اوسیدونکو ته خبرداری ورکول سوی چې احتیاط وکړي او د کښته سیمو خلک له احتمالي خطرونو خبر کړي د نوبل د سولې د جایزې ګټونکې او د نجونو د تعلیم د حق فعاله ملالی یوسفزی وایي چې نړیوال باید د افغان ښځو د حقونو لپاره د هغوی تر څنګ ودرېږي ملالی یوسفزی پرون له سکای نیوز چینل سره په مرکه کې ویلي دی له نړیوالو قوانینو سره سم په افغانستان کې د ښځو د حقونو د سیستماتیک خوندیتوب لپاره هڅې پیل کړي ملالی وایي داسې رهبرانو ته اړتیا ده چې د افغان نجونو او ښځو د حقونو لپاره هڅه وکړي پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دا څوموار دی چې ملالی د افغان ښځو په ملاتړ غږ پورته کوي طالبانو په تیرو څه باندې دریو کلونو کې پر ښځو د محدودیتونو کړي راتنګ کړي او په دې ترڅ کې د نجونو پرسنوي او لوړ زده کړو بندیزونه اعلان کړي دي ټاکل شوی د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي لوبډلې سبا دوشنبه په خپلو کې د دریو یو ورځنۍ لوبو په وروستۍ سیالۍ کې سره مخامخ شي د دې لوبې ګټون کوي به د ټولې لوبلړۍ ګټون کوي د سبا ورځې لوبه به هم د متحده عرب اماراتو د شارجې په لوبغالي کې وي او د پلان له مخې د کابل پر وخت د ماپښین پر 2:30 بجو پیلېږي بنگلاديش په پرونی لوبه کې افغانستان ته د 8 منډو په توپیر ماتې ورکړه د افغانستان او بنگلاديش د لوبلړۍ لومړۍ لوبه افغانستان د چهارشنبه پر ورځ د 2:30 منډو په توپیر ګټلې وه افغانستان در روانې دسمبر میاشتې پر 11 نیټه له زیمبابوې سره هم د لوبو یوه لړۍ پیلوي چې درې شلاوره درې ورځني او دوی ټیسټ لوبې پکې شاملې دي دغه لوبلړۍ به در روان 2025 میلادي کال د جنوري تر 16 نیټې پورې دوام وکړي افغانستان د لومړي ځل لپاره د ټیکواندو له آی ټی ایف جام څخه د سپینو زرو میډال ترلاسه کړ د افغانستان د سپورت او بدني روزنې ریاست پرون په یو بیان کې ویلي چې د ټیکواندو د آی ټی ایف د نړیوال جام لوبې پرون پای ته ورسېدې او په دې لوبو کې افغان لوبغاړي امیر علیزاده په 9.5 کیلوګرامه وزن کې د سپینو زرو د میډال او د نړۍ د نایب اتل د مقام په ګټلو بریالی سو په دې لوبو کې چې د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې ترسره شوې د نړۍ د شلو هیوادونو لوبغاړو برخه اخیستې وه په دغو سیالیو کې بل افغان لوبغاړي رحمت الله حبیبي هم ګډون کړی وو خو د میډال په ګټلو بریالی نسو د لبنان پر جنوب د اسرائیل د شنبه ورځې په یو لړ حملو کې لښته لړه 30 کسان وژل سوي دي دا خبره د لبنان روغتیا وزارت کړې ده اسرائیل د ایران لملاتړه د برخمنی حزب الله ډلې خلاف خپل هوایی مبارزه سخته کړې ده د لبنان روغتیا وزارت په اعلامیه کې ویلي د اسرائیل لخوا پر بالبک الهرمل ساحه په هوایی حملو کې 40 کسان وژل سوي په دې ډلې کې هغه 11 کسان هم شامل دي چې په کنسیسی کې وژل سوي وو دیار لس نور کسان د لبنان په جنوب کې چې حزب الله ډله پکې زیات حضور لري د اسرائیل په نور حملو کې وژل سوي چې په هغوی کې وطنه وژغورون کې شامل دي د وزارت په وینا 14 نور کسان ټپیان سوي دي د لبنان حزب الله ډله یو پوځي سیاسي ډله ده چې د امریکا متحده ایالاتونه د یو تروریستي سازمان په توګه پیژني خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي څنګه په تور لیست کې شامله کړې ده حزب الله د لبنان د جنوب پر پراخو سیمو کنټرول لري چې سیاسي څانګه د دغه هیواد په پارلمان کې ځینې څوکۍ لري ټاکل شوی د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن به در روانې چهارشنبه په ورځ د متحده ایالاتونو له منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ سره په خپل دفتر کې وګوري دا خبره د سپینې ماڼۍ مطبوعاتي دفتر پرون په یو بیان کې کړې ده په امریکا کې د انتخاباتو وروسته د ولسمشر او منتخب ولسمشر ترمنځ دا ډول کتنې یو پخوانی دود دی خو جمهوری پال ترامپ وروسته له دې چې د 2020 میلادي کال په انتخاباتو کې ماته وخوړه بایدن ته د کتنې بلنه ورنکړه د 1902 میلادي کال له انتخاباتو وروسته چې ګروور کلیفلن له خپلې دندې استعفا کړې وه، ټرمپ د امریکا یوازنی پخوانی ولسمشر دی چې له څلور کلنې وقفې وروسته بیا د سپینې ماڼۍ د مشرۍ لپاره غوره کیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر هغه تور رد کړ چې ګڼي د دې هېواد د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وژنې په دسیسه کې لاس درلود. عباس عراقچی د امریکا او ایران په اړیکو کې د اعتماد جوړونې غوښتنه هم کړې ده. عراقچی پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې یوه نوې جعلي سناریو جوړه شوې ده او په داسې حال کې چې اصلا قاتل نسته، لیکوالو یې یوه درېمه درجه کومیډي ډرامه جوړه کړې ده. د عراقچی اشاره د هغه د سیسي اړوندې ادعا ته وه چې واشنګټن ویلي د ایران سپای پاسداران ځواک غوښتل ټرمپ چې د نومبر د 15 انتخاباتې وګټل او په روانه جنوري میاشت کې به د نوي ولسمشر په توګه لوړه وکړي ووژني. د اوکراین یوه لوړ رتبه قومندان الکساندر سیرسکي پرون ویلي داسې راپورونه شته چې د شمالي کوریا ځواکونه د روسیې له ځواکونو سره یو ځای د جګړې لپاره چمتووالی نیسي. سیرسکي د امریکا له جګپوړي قومندان جنرال کریستوفر کاولی سره د فیسبوک په یو بحث کې دا خبره کړې ده. هغه ویلي موږ ډېر راپورونه لرو چې د شمالي کوریا سرتیري چمتو دي چې د روسیې د ځواکونو تر څنګ په جګړه کې برخه واخلي. جنرال کریستوفر د متحده ایالاتو د اروپایي قومندې مشري کوي. سیرسکي ویلي چې د روسیې سره د نږدې زر ورځنۍ جګړې په لومړۍ کرښه کې وضعیت سخت پاتې دی او د زیاتوالي نښې تر سترګو کیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت لس ورځې مخکې ویلي وو د شمالي کوریا د سرتیرو یوه کوچنۍ قطعه د روسیې په کورسک سیمه کې ځای پر ځای شوې ده. پنټاګون اندېښنه ښولې وه چې ښایي له دې سرتیرو څخه د اوکراني ځواکونو پر ضد کار واخیستل شي. د طالبانو د حکومت امر بالمعروف وزارت له ښځو سره د ښځو د ژغېدو د تحریم په اړه څرګندونې رد کړې. د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزیر شیخ خالد حنفی ته په منسوب پیغام کې چې څومره د مخ کې خبر سوی وو ویل سی وو چې ښځې په خپلو کې د خبرو اجازه نه لري. خو د دې وزارت ویان د فرانسې خبری اجنس ته ویلي چې شغلی حنفی دا څرګندونې نه دي کړې. دا هم په دې اړه تفصیل.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان سیف الاسلام خیبر وایي چې دوی ښځې په خپلو کې له خبرو نه دي منع کړي. د ښاغلي خیبر دا وینا هغه فتوا ردوي چې څو ورځې مخکې د طالبانو د امر بالمعروف د مسؤل چارواکي له قوله ورکړل شوې وه. د لمونځ د شرایطو په اړه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر شیخ خالد حنفی ته په یو منسوب غږیز پیغام کې چې څه د پاسه دوه اونۍ مخکې د دې وزارت پر رسمي ایکس پاڼه خپور شو د شرعي احکامو په اساس ویل شوی دی چې ښځې په خپلو کې سندرې خودسه چې حتی تکبیر لا نشي ویلی.
زنانا قرات بزور جهری قرات ترانا سندری نشویلی ختم چکر یو زنانا بالغ موس کئی مخی تا یو بل خور بالغ دیری گی الحمدلله و سبحان الله تا اجازه نشتا داخیل آس براوالی کو چپ لاس بر تقیی و سندری تسک اجازه وکی تکبیراتو تا پار اجازه نلری.
د څرګندونو هغه مهال پراخ غبرګونونه او پرول، خو فرانس پرس خبری آژانس پرون په یو راپور کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ویان ښاغلي خیبر له قوله راپور ورکړ چې نوموړی وایي دا راپورونه بې بنسټه او غیر منطقي دي. د طالبانو حکومت د روان کال په اګست میاشت کې په هیواد کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون نافذ او په رسمي جریده کې خپور کړ. د دې قانون ډیره برخه په ټولنه کې د ښځو د چلند پر څرنګوالي متمرکز ده. د قانون د بشري حقونو د ډلو له کلکو نیوکو سره مخامخ شوی دی او په دې ترڅ کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست څانګې او نورو نړیوالو مؤسسو او سازمانونو پر افغانانو د دې قوانینو د جبري تطبیقولو له کبله پر طالبانو کلک انتقادونه کړي دي. په عین حال کې د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې پر ښځو او نجونو د زیاتېدونکو محدودیتونو په دوام د واکمنو طالبانو د ټولو فرمانونو د سمدستي لغوه کېدو غوښتنه کړې. د سازمان د لړم په لسمه نیټه په یو بیان کې وویل چې په افغانستان کې بشري حقونه په تیره د ښځو او نجونو حقونه نقص شوي دي. طالبان وایي چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قوانین اسلامي اصول دي او له هغه سره هیڅوک مخالفت نشي کولای.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 19 او 25 مترو
ازادي راډیو څلورويشت ساعت
او سمیو بهراني مسله قطر پریکړه وکړه چې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د سولې په خبرو کې خپل د منځګړیتوب ونډه وځندوي. یوې ډیپلوماتیکي سرچینې فرانس پرس خبری اژانس ته ویلي چې د دوحې د دې پریکړې علت په غزه کې د اوربان او د اسرائیلي برمتو د خوشي کولو لپاره د سولې په خبرو کې د ښه نیت نه شتون بلل سوی دی. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
قطر پرون اعلان وکړ چې په غزه کې د اوربان د ټینګولو په هدف په خبرو کې د منځګړي په توګه خپل ونډه ځنډوي. د قطر یوې ډیپلوماتیکې سرچینې پرون فرانس پرس خبری اژانس ته وویل چې په دوحه کې د فلسطیني حماس ډلې دفتر نور نو له خپلو اصلي اهدافو سره سم عمل نه کوي. دې سرچینې چې نه غواړي نوم یې افشا شي ویلي دي چې قطر هم اسرائیلو او هم حماس ډلې ته خبر ورکړی چې تر هغه وخته به د دواړو لورو ترمنځ منځګړتوب ونه کړي چې په خبرو کې له ښه نیت څخه کار ونخلي. قطر، متحده ایالاتونو او مصر له څو میاشتو راهیسې په غزه کې د اوربند او د حماس ډلې له اثراته د اسرائیلي برمتو د خوشي کېدو لپاره بې نتیجې هڅې پیل کړي دي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس یو تروریستي ډله بولي. قطري سرچینې همداراز وویل چې د خپلې پریکړې په اړه متحده ایالاتونو ته هم خبر ورکړی دی. قطر چې د امریکا د یوې لویې پوځي اډې کوربه دی له 2012 کال راهیسې له واشنگټن سره د تفاهم په اساس د حماس ډلې سیاسي مشرانو ته په خپله خاوره کې ځای ورکړی دی. تیر کال د اکتوبر په 8مه د اسرائیلو پر قلمرو د حماس ډلې له حملې وروسته د قطري او امریکایي چارواکو ټینګار دا و چې د حماس سیاسي مشران به تر هغه مهاله په دوحه کې پاتې وي چې دا ډله د اړیکو یو ډاډمن چینل جوړوي. قطري ډیپلوماتیکي سرچینې فرانس پرس اژانس ته دا هم ویلي چې هغه مهال قطري چارواکو د حماس د دفتر په اړه ورته پیغام ورکړی و چې په نتیجه کې د حماس چارواکي ترکیې ته ولاړل. قطر په 13 اپریل میاشت کې ویلي وو چې د اسرائیلو او حماس ترمنځ پر روان کړکیچ کې د منځګړي په توګه د خپل رول بیا ارزونه کوي ځکه په دې برخه کې د اسرائیلي او امریکایي سیاستوالو له انتقادونو سره مخامخ شوی وو. د تیر کال له یو مورد پرته چې په ترڅ کې یو شمیر اسرائیلي برمته د حماس له اثراته خلاص شول تر اوسه په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره نورې ټولې هڅې ناکامې وې. د حماس ډلې پر ضد د اسرائیلو جګړه وروسته له هغه پیل شوه چې د توندلارې ډلې د 2023 کال د اکتوبر په 8مه پر اسرائیلو خونړی برید وکړ. 1200 کسان ووژل او شاوخوا 2500 نورې برمته کړل. له دې پیښې وروسته د غزې پر تړانګه د اسرائیلو حملې پیل شوې چې تر اوسه پورې روانې دي.
تاسو له پیغامونو
سلامونه احترامات د زده کړو ټول اوریدونکو ته سلام. زه فکر کوم چې د ډونالډ ټرمپ برای په افغانستان یو څه نسبي تاثیر ولري، ولې دا چې په لویه کې په پالیسۍ کې متغیر راشي هغه د دواړو نمایندانو په بریا کې زه نه وینم. زه فکر کوم چې امریکا خپلې پالیسۍ لري او پالیسۍ د جوړونکي د افغانستان په قبال کې به خپل تیر پالیسۍ چې له مخکې جوړ شوی هغه ته دوام ورکړي. یو څه تاثیر به ولري، ولې دا چې موږ د ډېر لوی او غټ تغییر شاهدان یا د ټرمپ یا د هیرس په ځای کې اوسو. زه فکر نه کوم چې داسې کوم څه دی واقع شي یا کوم لوی تغییر در راشي. نسبي کېدای شي ځینې بدلونونه راشي، ولې پولې کې فکر نه کوم که داسې کوم څه رامنځته شي چې افغانان یې غواړي یا ورته په تمه دي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زه عبدالوجید هلمند ولایت څخه د پیغام درته پرېږدم. ټرمپ کومې ټاکنې چې دي هغه زموږ دپاره او د افغانستان دپاره هېڅ اغېزه نسي کولی. که څوک وایي چې دا پر افغانستان باندې اغېزه کوي یا افغانستان ته تاوان رسوای شي، نو هغه هېڅ تاوان افغانستان او د طالبانو حکومت ته تاوان نسي رسولی.
السلام علیکم. د افغانستان په حکومت باندې به د ټرمپ اغیزه دا ویسي انشاءالله امین دی لوی خدای چې نور به افغانستان کې یا هم شموله حکومت رامنځته کیږي او یا به هم د طالبانو حکومت د ټرمپ له بچی سره نور نسکوریږي. نو دا یو د هغو افغانانو لپاره یو ډیر ښه زیری ده، یو ډیر ښه وړاندیز ده چې هغو یا د له وطن څخه بهار دي یا ماجرین دي یا له وطن څخه وتلي دي یا د تیر نظام وال دي او یا د هغو خوندو ورونو په مخ کې سي مکتبونه بندي نو دی هغو پر وړاندې باندې دا یو ښه اغیزه ده او د هغو لپاره دا یو ښه خوشبختۍ زیاره ده.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مېمنې. هغه ځوانان چې په غیر قانوني لارو سفر کوي لکه بدو پیښو سره مخ کېدلی شي.
بد لارې ښکار شوی، ما خپل هم هڅه کړله چې زه لاړ شم. ښکاره ستونزه یو چې اولګ او تنده، یخنی، مرګ په دغه لاره باندې څوک زړه ښه کوي نو 95% مرګ ده.
د دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره د حل لاره څه کېدلی شي؟
حل لاره حکومت ته پکار دی. دا اوسنۍ ځان ته چې اسلامي نړۍ ذمہ داران وایي، عمري عدالت دعوا کوي، دوی ته کار کول پکار دی چې دوی باید په داسې برنامه باندې کار وکړي چې هغه اقل ځوانان خود تاړ نه باسي چې د وطن پرېږدي. ورته کدرونه وطن پرېږدي، ځوانان وطن پرېږدي، نو بله ورځ به داسې چې دغه ټول حکومت د ملاکراسي شي.
نن امدا موضوع چیرو ملتیم وکړی. قدر من اوریدونکو، د یو شمیر ځوانانو په خبره د طالبانو د دویم ځلي حاکمیت څخه راوروسته اوزګاری ډیری کسان د تړ کړي چې خپل کور کلی پرېږدي او په غیر قانوني لارو د نامعلومه سفر موزې په پښو کړي. له بلې خوا یوه بله لویه ستونزه په هیواد دننه د زده کړو مسله ده. انجونې له همغه پایله له منځنۍ او لوړو زده کړو راګرځول شوي دي. هلکان هم وایي چې دوی ته د پخوا په څیر د زده کړو زمینه نه ده برابره. راځو دې ته چې د دې ستونزو د حل لپاره غیر قانوني سفرونه بیا ځوانان له کومو پیښو سره مخ کولی شي. په ننګرهار کې له داسې ځوان سره غږېدلی یو چې خپل کور او ځمکه یې د همدې غیر قانوني سفر په موخه خرڅه کړې، خو دی هم له نیمې لارې څخه بېرته راګرځېدلی دی. دا ځوان رفیع الله سهر نومېږي او د ننګرهار له پوهنتون څخه فارغ شوی دی. دا چې په لاره څور باندې تیر شوی دی خپل راته وایي.
زه خپل د ننګرهار فانتون څخه لیسانس لرم، خو چې ومې کتل په وطن کې دغه درې کاله زه بیکاره پاتې شوم، نو ما پریکړه وکړه چې زه باید د وطن پرېږدم او د خپلې کورنۍ د غریبۍ زنځیرونه وشلوم او لاړ شم عرفا ته. د نیمروز ته لاړم او د نیمروز نه بیا ایران ته په مشکل غر باندې چې د ډېرو سختو مشکلاتو سره مخ شوم او بیا ایران ته ورسېدم. په ولس ناکامه ګیمونو کې مونږ ونه شو کړی چې مونږ د ترکیې خاورې ته واوړو، او ځکه چې د ترکیې پوله اسفاتی ځواکونه ډیره کلکه دابیر نیولی وو د ترکیې او د ایران په پوله باندې. هیڅ ونه توانېدو چې مونږ د ترکیې طرف ته واوړو. حتی تر دې پورې چې مونږ 4-5 ساعته په غر کې خپلو چې مزلونه وکړل، ډېر سختې ستونزو او مشکلاتو سره مونږ په لاره کې مخامخ شو. هغه هم د اقتصادي لحاظ او هم د په وطن کې مو ځمکه خرڅه کړه، د دې لپاره خپل کور هم خرڅ کړی دی، او دغه لارې ته مو غاړه کېښوستله، خو بیا هم ناکامه شو. د دغه ټولو سختو او کړاوونو تکلیفونو عمده مشکل چې دی زه وایم چې بیکاری ده. په وطن کې ډېره سخته بیکاری ده او یو ناوړه اقتصاد دی. حتی تر دې پورې چې مونږ یو ځل د ترکیې خاورې ته خوتي وان ته ورسېدو، خو بېرته هم د وان څخه راوګرځېدو او بېرته ایران ته راغلو، د ایران نه بېرته افغانستان ته راغلو. یو ناکامه سفر مو ولیدو.
کله چې یو ځوان په غیر قانوني لارو باندې سفر ته ځي، ټوله کورنۍ په تیره بیا مور ډېره ورته ځورېږي. رفیع الله وایي د مور سترګو کې کله هم دومره خفګان نه ولیدلی څومره چې د تک پر وخت لورا ښکارېده.
هیڅ کله ما خپل مور دومره خفه نه ده لیدلې چې کله زه د خپل کور وتلم او تللم دغه سفر ته مې غاړه کیښوستله. نو زما مور په داسې یو بد وضعیت کې ما پرېښوستله او زه د خپل کور روان شوم. او بیا حتی چې کله زما په لاره کې به تلیفون بندېده، درې څلور ورځې به مشکلات و، چارج به نه و، یا به د انټرنیټ مسله وه، نو زما انټرنیټ به بند و، ما سره به تماس نه نیول کېدو. نو زما مور به په ډېر یو بد حالات کې وه، حتی فشار به یې اوچتېده، پنځه شپږ کرته اوه کرته هغه ستامې ته همداسې وړل شوې ده. په دغه چې زما تلیفون به څلور ورځې پنځه ورځې بند و، مور به مې ډېره خفه وه راپسې، حتی تر دې پورې چې ما به زیاتره وخت چې کله ګیم واهه او زه به ګیم ته وتلم، نو ما به خپله مور نه خبروله، چې ځکه چې په ګیم کې هر رقم حالات راتله، حتی تر دې پورې چې پنځه نوي فیصده د مرګ امکانات و، خو ما به خپله مور نه خبروله. ما به هغې ته ویلې چې زه روغ جوړ یم او انشاءالله چې زه ګیم نه لرم. خو بیا چې به هم ووتلم، کله زما تلیفون آف و او زه به د خپلې کورنۍ سره به زما رابطه نه وه، نو مور به مې خبرېدله چې دا په ګیم ده. نو په هغه وخت کې زما مور به ډېره سخته خواشینې وه، زما پسې مور ډېره خفه وه. اروپا ته تګ لپاره خپله کور او یو اندازه ځمکه خرڅه کړې ده چې تقریبا ټوټل څوارلس زره ډالر کېده. چې قاچاقبر ما ته ویلي وو زه کله ته اروپا ته ورسوم ته باید ما ته اوولس زره ډالر راکړي. نو ما دغه ټولې مشکلات په ځان باندې منلي وو. زه چې کله تلم د ترکیې پورې، ما چې کوم قاچاقبر سره خبره کړې وه، پنځه زره او درې سوه ډالر باندې ما ته ترکیې پورې خبره کړې وه. او زه چې کله بېرته واپسي کې را وګرځېدم، په واپسي کې ما نه قاچاقبر څوارلس سوه ډالر په هغې کې رانه واخیستل، د لارې خرچ مې کړی و. نو دوه زره دوه نیم زره ډالر زه په لاره کې تاوانیم شوم او خپل هدف ته مونه رسېدم، بېرته افغانستان ته را وګرځېدم. خو انشاءالله چې کله چې مې یوه ستونزه را پیدا کېږي، نو موږ به هدف نه بدلو، لاره بدلو. نو انشاءالله چې اوس بېرته هم تصمیم لرم چې بېرته لاړ شم او وطن پرېږدم.
له رفیع الله څخه مې پوښتلي چې د بېرته راتګ علت څه و؟
جوار مشکل سره مخامخ شوم، چې هغه مشکل دا و چې زما خي طرف خفې یو شپه منګه ګیم ووهه او ترکیې ته تلو، او په لاره کې ما خفه وښیدله، وغورځېدم ځکه چې تیاره وه. او قاچاقبر وویل چې تاسې باید ګروپ او داسې یو څیز روښانه نه کړئ چې زمونږ موقعیت په ډاګه نه شي پولیساتو ځواکونو ته د ترکیې. نو تیاره وه، موږ روان وو، هلته زما خفه وښیدله او زه وغورځېدم، ډېر کلک ژوبل شوم چې لاس مې هم خوږ او دغه خي خپه چې وه د دې دا څلور ګوتې مې ماتې شوې وې. نو د هغې له وجې نه ما نه شو کولی چې زه مزل وکړم. بیا یوولس دولس ورځې په ایران کې په خفګا کې پاتې شوم، او بعد له هغې مې بېرته تصمیم ونیو چې افغانستان ته راشم. په ډېر سخت مشکلاتو باندې افغانستان ته راغلو، ځکه چې موږ ایران ته قانوني نه وتلي، غیر قانوني تللي وو. په ایران کې مو ځان پولیسو ته وسپارلو، او پولیسو بیا په نیمروز باندې ردې مرکړلو، او بیا راغلو افغانستان ته. هغه هم پیسې هم نه وې، ډېر زیات مشکلات. کله چې موږ پولیسو دې مخته یې راواړولو، بیا نو ما د خپلې کورنۍ سره اړیکه ونیوله، او دوی راته بیا پیسې واچولې په صرافي کې. بیا هغه ما واخیستلې، بیا زه راغلم کابل ته، ځان مې د خپله کور راورسوم. خو په ډېر سختو مشکلاتو باندې کور ته راورسېدم بېرته. که زه په افغانستان کې پاتې شم، نو دلته به زما راتلونکی ډېر اندېښمن وي. خپل راتلونکي ته ډېر یو ژور اندېښنه لرم، ځکه چې په وطن کې کار نشته دی، وظیفه نشته دی، هیڅ نشته دی. نو موږ مجبوره یو چې د هدف ته رسېدو لپاره ستونزې وګالو، تکلیفونه وګالو. چې دا کمې ستونزې ما لیدلي، که د دې نه یو برخه نورې ستونزې هم زیاتې وي، خو زه مجبور یم چې لاړ شم، ځکه چې ما د دغه هدف لپاره خپل کور له لاسه ورکړی، خپل ځمکه مې له لاسه ورکړې. زه باید دغه څه چې ما له لاسه ورکړي، دا باید بېرته زه ځان سره وساتم او لاسته یې راوړم. او د دې لپاره به زه کوشش کوم چې لاړ شم، ځکه په افغانستان کې زه نشم کولی چې دغه څه چې ما له لاسه ورکړي زه بېرته لاسته راوړم. ځکه دا د هر چا یو هیله او یو ارزو ده چې یو هوسا او آرامه ژوند ولري. اوس مهال که موږ او تاسو فکر وکړو، په افغانستان کې داسې کورنۍ شته ده چې یو مړی ډوډۍ هم نه لري. نو که موږ فکر وکړو که زه داسې بیکاره پاتې شم، یا مې نورونه بیکاره پاتې شي په افغانستان کې، پلار مې بیکاره پاتې شي په افغانستان کې، درې کاله څلور کاله پس زمونږ هم دغه حال دی. لکه نن چې د زیاتو او افغانانو یو مړی ډوډۍ نه لري، نو درې څلور کاله پس موږ هم دغه حالات کې قرار لرو.
خو یو شمېر ځوانان چې څومره هم په هیواد دننه له ستونزو سره مخ کېږي، غیر قانوني سفرونو ته زړه نه ښه کوي، ځکه په بدو پایلو یې خبر وي. قدرت الله همداسې ځوانانو خدای
نو مختلف نظرونه دې په قوال کې ځخپل مثلا نو غړم د دې هواد څخه وزم سید درسته د اقتصادي مشکلات شته د دې په قوال کې د قران کریم آیات هم ده چې روزي رسان الله دا واغه ټول ته روزي رسي خو دغه مشکلات اکثرا انسانان زوري یا دغه وطنداران زمونږ زوري هغه د دې ته اړ کیږي چې دغه هواد څخه وزي اول اکثرا کسان چې غړي د هواد نه وزي هغه د مثلا اکثرا اقتصادي مشکلات لري او هغه ځوانان چې مثلا غړي تحصیل لپاره وزي دا دویمه کټګوري کومنګ غړي د اوسې خپل ځی تلاړ شو اچاق لارې هماغه لار ته ویل چې هغه کې طبیعي خبره ده چې مشکلات شته او حتمان یعنی بل هیواد خپل ځان ساتنې په خاطر باندې ځان نه چې دفاع کوي هغه یعنی کڅوک د هغې د مخې ته راځي ځکه هغې د تورستان په سترګه هغې ته ګوري او شاید هغې د ووژنیم چې دا زمونږ وطنداران مثلا دغه تېره پیښه کې چې تقریبا دوه دوه نیم سوه درې سوه افغانان چې ووژل شول.
امریکا کې د کډوالو د حقونو فعال ډاکټر احمد الله صدیقی وایي چې که په هیواد کې د ځوان نسل لپاره د زده کړو او کار زمینه برابر نشي غیر قانوني سفرونه نور هم زیاتیږي چې بیا یې د بدو پایلو مسؤلین د طالبان حکومت دی. ښاغلی صدیقی په پایل کې وایي
هغه عمده علت او دلایل که بیان کو یو ستون له خود تعلیم ده بل ستون چې د هغه ډیری او البته اړین دی هغه د دوی اقتصادي وضعیت دی او بل خلق وای چې امنیت دی خو هغه امنیت زور ده امنیت نه وای هغه دار دی او کاروبار دغه درې سلور عمده دلایل لري چې ځوانان د تاړ باسي چې له وطن بهر ولاړ او په دې کې بیا دوه رقم نور خلق هم سته دوه ډوله ځوانان دي چې یو ډول یې دغه مسایل له وجې بهر غواړي ولاړ سي او دویم ډول خلک یې داسې وي چې هغه سیالي اخیستې وي چې احمد ولاړی زه ولې پاتې شوم تر دوی مې لاړی زه ولې پاتې شوم په داسې مسایلو کې خپل ژوند سره لوبې کوي او هغه سیالي
بله چې یو څوک د دې لپاره چې فقط بهر لاړ شي ځکه وایي چې نور دوستان تللي نو موږ هم باید لاړ شو دا بیا څومره بدې پایلې لري دوستان یې ښایي امکانات یې درلودل چې تللي مګر دوی هغه امکانات نه لري
څوک په کانتینر کې مړ کیږي څوک په اوبو کې غرق کیږي او ډوبیږي سره او څوک پوښتل کیږي په مرزونو په کې دا اوس اوس مو تاسو ولیدل دغه 2016 کسانو چې د ایران د حکومت لخوا ووژل شو د ایران په ساحه کې دا یو پایله ده بله دا چې دلته دوی باید د ده لپاره چې ځان سیال کړي ای کاش دغه سیالي د ده په موخه وي چې تعلیم په موخه وي یا هغه مثبت سیالي وي چې سړی ووایي چې زه خو دغه کس کزي که ورسېږي خو ښه خبره ده که نه نو د دغې بې ځایه سیالیو نه د ژوند د ټولو نه مهم دی که نه که انسانان وغواړي چې ژوند وکړي ژوند سره مینه ولري نو هغه په هر ډول یې ترسره کولی شي خو دا چې بیا د سیالیو په خاطر بهر ځي مرګ سته ژوبله سته ژوند د لاسه ورکول سته په دکې خو بیا هم وایم ای کاش هغه ځوانان چې بیا په بهرنیو هیوادونو کې دي دوی خپل د ژوند هغه حقیقي څیره وښایي. بدبختانه ډیری کال نیوي شوی چې اروپا او امریکا او دغه ځینو هیوادونو ته راغلي وي بیا نو واکسین او ویډیوګانې واچوي چې داسې ښایي خپلو هغه کسان چې بهر وطن کې دي هغه بیچارهګان داسې فکر کوي چې راځه نو ټول ژوند او عیش نوش او مزې خو دلته دي بس په هر ډول چې شي ځمکې خرڅې کړي کور جایداد ټول خرڅ کړي او ولاړ شي او دا چې بیا هلته ولاړ شي بیا د ژوند اصلی مقصد او د ژوند اصلی خیرال تور تمام میگی.
بله کلک پدی باندې خبر یو کی چې د ژوند اصلی چیرې په بهر کې څه ده
خصوصا کچیر د اروپایي هیوادونو کې تاسو وګورئ وطنوالو ژوند زه خو ډیر سره په تماس کې یم باور وکي هغه داسې په بد وضعیت کې دي چې اړ دي چې څوک را پیدا شي د یو بسی ولاړ شي وطن ته ډیرې نشي تللای چې نه غسنات نه لري چې دوی ورته لاړ شي یا نور مسائل نه لري او کبیا هم اروپایي هیوادونو ته ولاړ شو هلته ډیر د مزدورۍ ژوند دی او دا وطنوال مو چې ډېرې اروپایي هیوادونو ته ځي په ژبه خو نه پوهېږي تاسو چې په ژبه نه پوهېږي په دې معنا چې تاسو که پلس ډالر کار پیدا کیږي تاسو ته په دوه ډالر او درې ډالر لکه بندیانو غوندې مساتي په داسې یو بد وضعیت کې اوس به زما غږ ډېر ځوانانو په اروپا کې اوري خو هغوی به وایي چې نه موږ خو داسې نه یو ښه ته به 15 کاله مخکې راغلی لس کاله مخکې به راغلی لږ څه ناسه ژبه به دې زده کړي او لږ کاروبار به دې لږ ذره جوړ شوی وي خو تا ته هغه دفتري وظایف هغه وظایف چې ته لږ پکې سهولت ولرې نه شي پیدا کولی لکه ته نه کوم هلته تحصیل دې کړی تجربه کاری دی او د ځوانان چې ډیره نن سبا کې د وطن نه تختی هغه ډیره هغه ځوانان دي چې هغه خط تحصیل هم نه لري هغه خط تحصیل کردم کته سه وګوري اروپאי امریکایي هوادونو تراغلی ډیر شاخه کارونه کوي
کپلی خبرې وکړو څه کول په کار دی په هواد کې دیننه سره لږ یو شمیر ځوانان د دې لپاره دي چې دوی هغه نور ته په خبره ګوري چې هغه رسیدلی دی لغو سره سیالي کوي چې زم باید لارسم خو ډیری د کار لپاره درس لپاره په افغانستان کې ژوند ورته تنگ دی نور یو لاره پیدا کوي دي او بهر هم بیا له داسې یو مسایل سره مخ کیږي لکه تاسو چې یادونه وکړه څه کول په کار دی د حل لاره څه رسېدي
حل لاره حکومت ته په کار دی دا اوسنۍ ځان ته چې اسلامي نړۍ ذمہ داران وای عمری عدالت دعوا کوي دوی ته کار کول په کار دی چې دوی تاسو زمينه باید برابر کړي حد اقل ځوانانو ته د دې په ځای چې دغه واته ملیون ډالر جب کې اچي دغه پیسې او ځانونه و پړسول درې مسلو مې خزه وکړلې او دغه ځمکې چې غصب کړلې وای خصله خو موضوع خو بيخي بیل ده خو دغه حکومت ته کار په کول په کار دی چې دوی باید په داسې برنامه باندې کار وکړي چې حد اقل ځوانان خود ته اړ نه باسي چې د وطن پریدي ورته کډرونه وطن پریدي ځوانان وطن پریدي نو بل ورځ به داسې چې دغه ټول حکومت د ملاکراسي شي که مثال درکم وزارت معرف کې ملا ټول وزارتونو کې ملا ملا یې څه د وزارتونو سره کم مسلک ځکه چې په کانو زمونه خلاصو په دښانو باندې حکومتداري نه کیږي دغه حکومت ته کار کول په کار دي چې زمينه د برابر کې ځوانانو ته تحصیلي ځوانانو ته ډېر ځوانان غواړي چې خیر د وطن کې پاتې کیږي کا جبر دی کا زدن دی او هل تکول دی بیروزګاری دی خو بیا هم غواړي تحصیل خو نو هغه اولی او هغه انساني حق خو ته ورنامه اخلا چې هغه تحصیل دی باور که دومره خويندې دا لکان خو لا پرې ده ځوانانه خويندې چې مسجونه او زنګونه کوي لار لټي چې کومه څه د هواده ووزي دا نور نارینه ځوانان خو لا پرې ده نو دنه غټه بدبختی شیر ده چې تن داوا کوي چې زه نظام مې دی حکومت دی نړۍ مې ماته کړی او بیا مستا ځوانان درنه تختی ولې تاکي ضعف دی کنه خپلو کې جوړ نه دي نو د تحصیل زمينه ورته برابر شي کار زمينه دې ورته برابر شي کار کې د د پزای چته یو مولا راوړه چې شل کاله جنگ کړی دی ته یو مولا راوړه چې په هیڅ نه پويږي د هغه زیپ د باس یا مشر وټا کې هغه ځوانانو تر ماسترۍ کې چې تحصیل لري زبرت لن لن مثالونه درکم داسې خلک شته چې هلته په دریم او څلورم پنځم بستونو کې کار کوي ماشونه وګوره په زرهاو ماشونه اخلي او لاس لاندې هغه څوک کار کوي چې تر ماسترۍ پورې تحصیل یې کړی دی او بیا هم چې کله ځینې ځینې امتحانونه دوی اخلي هغوی سفر اخلي د ده لپاره هغوی عزت تر پایماله نه شي نمرې ورته ډېرې ورکوي هغه خلکو ته خپلو ملایانو ته عریضه نشي لیکلی مکتوب نشي لیکلی په کمپیوټر خو بیخي پرې هغه باندې پوهېږي نه خو بیا هم هغه ځوانان چې هلته کار کوي بیا هم په یو بانه او بله بانه اوباسي دغه په ځای ملا راوړي
بله دا څومره بد عواقب لري چې کډرونه ورځ تر بلې افغانستان څخه وزي په یو بهانه او په بل بهانه او یو ستونزه او بل ستونزه او افغانستان د کسان د پاتې کیږي چې هغه دوی اته سواد نه لري چې خدای راته په مسلکي برخه کې دوی زده کړی کړی وي دا څومره بدې پایلې د هیواد په کچه درلودلی سي
هیواد په کچه خو بیا موږ اتلسم او ولسم پیړی تم بیا بیا یینو اولریډی هغه طرف ته روان یو منګه دا خو بیا امدا شی غواړي ځکه دوی چې کله دولت دوی ته ورکړل سو نشو ویل چې دوی بیونی دوی ته دولت ورکړل سو او د دې په خاطر ورکړل سو چې ورته راځنو ارزان علی وردی کنه ارزان علی وراندا سی چې او چاته زړه لر ورکړي او دوی ته وایي چې نه دوی وایي چې هغه کارته ته په دوا ثواب کوم نو ارزان علی ورته دولت ورکړي او دوی خو بیا د په عواقب کې نه دي کنه دوی خو پویږي په باندې چې موږ لکه تیر ځل چې پینځه کال دوام مونږ کوي ولاړو بیا غرونو ته دوی خو وسوای چې راځنو دغه سو کار خلا چې مونږ ته څه دوی خو اول دغه ملت خپل ملت نه مانی دغه کوم افغانان چې دی دوی هغه افغانان خپل نه مانی او کم دانه کپ کې پیدا شي چې وې زړه په اوسو دي چې دا بیچاره هوادوال مخپل دی کم دانه کپ کې پیدا شي هغه دومره صلاحیت نه لري او په دویم ورځ ترور کړی دستا چې ما تاسو په خپل سترګو مې جاګانو کوم په دې اول واسه عواقب ډیر زیات دي یو هغه امدادي چې ځوان بورنزي ټول هواد بمدا غسمولایانو ته په سوادانو ته پاتې کیږي او بل بد واقف پیدا وي خلک به ذهنن نارامي په ټراما باندې باندې اخته شي وي او بل اخر مجبور شي چې دغه پتیګو باندې د خلک راو باسي او بل واقف پیدا وي چې بد واقف هغه کار ورته راوسیړو هغه هم دا ده چې هیواد به ولسمې پیړۍ ته ور واچوي او هغه د جهل او جهالت دورې ته به بیا موږ ورځو. بیا به کلونه کلونه نیسي کلونه کلونه چې بیرته کومې لاسته راوړنې چې موږ په دغه تیرو 120 کلونو کې درلودی هغه بیا ترلاسه.
بله صدیقي صاحب، د ځوانانو په خبره په افغانستان کې حاکم نظام خو د هېڅ خبره هم نه اوري، نه د ځوانانو، نه د نړیوالې ټولنې، نه په افغانستان کې د خلکو، نه بیرون د افغانستان نه. دوی خپل څه چې غواړي هماغه یې کوي، بیا وخت مو پروا نه لري. اوس کورنۍ څه کول پکار دي؟ څه ډول یو زمینه مسایده کي، څه ډول یو فضا په کور کې جوړه کړي چې ځوانان مسافرت ته زړه نه کړي؟
کورنۍ ته دا وایم چې دوی ته باید حد اقل هغه حقیقي ژوند بیانول ورته پکار دي. داخل کورنۍ خو په دې مسایلو باندې پوهېږي، خبرې دې ورسره وکړي. کېده نه چې ځوانه ته هلته ځې ترکیې ته، مثلا ته ځې جرمني ته، ته هلته څه کوې؟ ستا ژبه زده دی، اول خو اسناد نه درکوي. که اسناد درکوي نو ته به 100 کلونه پورې هلته ژبه زده کوې، او بیا هغه نه وروسته دا خو نه ده چې ته لاړ شي هلته ماسټرانې وکړي او دکتوراګانې وکړي. دا خبره نه شته. ژبه باید زده کړې، او بیا د هغه تر څنګ کار کول پکار دي. ستا اسناد منل کېږي نه منل کېږي؟ نو دغه کومه ځواني چې اوس لرې 15 کاله یو 20 کاله یې، تا باندې به 10 کلن شوی به، بیا هم ته خپل هغه مقصد ته نه یې رسېدلی. بیا نو ګټه یې څه شوه چې 10 کلنۍ کې بېرته د هېواد ته راولېږي؟ زب زب چکه چکه به یې هغه هم که ورسېږي تر هغه ځای پورې.
د حل لارې چې اوس په افغانستان کې ځوانانو ته د زمینی مسایده وېږي،
حل لارې هم دا ده چې مسؤلیت لري. که په زور راغلی، که چا ورته په خیرات کې حکومت ورکړی، که هر رقم یې کړی، که د کابل اداره ورته وایي یا د خاندار اداره ورته وایي، د دوی مسؤلیت هم دا دی. زمینه د کار، زمینه د تحصیل ورته برابر کړي. دا $80 میلیون چې ورته میاشت هره اونۍ کې ورځي، حد اقل ټول د جیبونو کې نه چې هغه نیمایي چې ملت ته ورکړي، په ملت یې وسپاري، بیا هم یو څه ګزاره کېږي.
په اخر کې ځوانانو ته، کورنیو ته هم یو پیغام دی، تاسو غواړئ څه ولرو؟
ځوانانو ته پیغام دا دی چې دا ورځې به تېرې شي. د هرې تورې شپې نه وروسته بیا ورځ ده، وخت کم پاتې دی دغه خلکو. دومره وخت مو ګزاره وکړي، کال دوه کاله نور هم ګزاره وکړي. که امکانات وي، سلف سټډي کول پکار دي. هغه ځان سره کتابونه مطالعه کوي، قوي پلان دی، که یو کس ځان سره سلف سټډي وکړي، که په دغه یو کال کې داسې د کال کې 10 کتابه ولولئ، نو دوه کالو کې تقریبا 40 کتابه شو. تاسې به په علم او په هر څه کې به تقریبا 3 چنده 4 چنده هغه بدلون راغلی وي. ځکه بله چاره داسې ویلن دپاره نه لرئ. او یا که تاسو دغه تحصیلي بورسونه پیدا کېږي، ورځئ. زه خامې ځوانانو ته وایم، تاسو تحصیلي بورسونه پیدا کېږي په قانوني لاره، قانوني لارو باندې کولای شئ، او په دې مقصد تللی شئ چې هلته تحصیل وکړئ او بېرته هېواد ته راشئ. چې کله حکومت جوړو نه دغه نظام تر لاس لاندې، بیا ورشئ. او کورنیو ته هم دا ده چې بچو سره کینی خبرې دی وکړي، او د دغه ژوند د امریکا او د اروپا او دغه ژوند هغه اصلي سیره دی ورته بیان کړي، چې ښه کته لاړ شي، هغه پروز اینډ کانس ورته وایي کنه، خواله او بدواله او مثبت او منفی اړخونه ورته وښایي باید کورنیو ته، او بیا د اقدام وکړي. خو بیا هم هیڅ کله دی په غیر قانوني لارو چیرته نه ځي.
درن دوستانو، دا و د دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه فرض کی چی است؟ الله مومال او ملګری. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
په سلامونو مو د درسی ساعت خبرونه ته هرکلی کوم. نن یکشنبه ده، په درسی ساعت کې دوم، اتم او نهم ټولګیو تاریخ لولو. د خبرونه درسی مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوی، او تاسو یې له ازادي راډیو اورئ. په پیل کې د اووم ټولګي تاریخ وړاندې کیږي. د ابراهیمی تاریخ په سلسله کې مو تیر درسي ساعت کې د ابراهیم علیه السلام او نمرود مقابله ولوسته. نن د همدې تاریخي سلسلې یو په زړه پورې برخه لولو. دا لوست مکې ته د بی بی هاجرې او اسماعیل علیه السلام سفر دی. په دې سفر کې ولولو چې کومه پیښه د دې لامل شوه چې د دوی له سفر سره هممهاله په مکه کې د زمزم اوبو چینه راوځي، او دا چینه بیا تر ننه بهیږي.
لکه څنګه چې مو په تیر درس کې وویل چې بي بي سارا رضی الله عنها د ابراهیم علیه السلام څخه غوښتنه وکړه چې د اولاد په خاطر د بیبي حجره سره نکاح وتړي او ابراهیم علیه السلام هم د زوی یو هیله درلودله نو د بیبي حجره رضی الله عنها سره نکاح وتړل او د یو زوی خاوندان شول. پر هغه زوی د اسماعیل علیه السلام نوم کښېښوي. اوس په دغه درس کې موږ ځو د مکې سفر وایو. کله چې اسماعیل علیه السلام 2 کلن وو او بیبي سارا ونه سوای کولی چې د بیبي حجرې سره یو ځای ژوند وکړي، ځکه نو ابراهیم علیه السلام د لوی خدای جل جلاله په امر حجره او اسماعیل علیه السلام مکې ته یووړل او په خپله بیرته فلسطین ته راغلي چې بیبي سارا هم په فلسطین کې ژوند کوي، ځکه ابراهیم علیه السلام د بیبي سارا سره وعده کړې وه چې هغوی به په مکه کې پرېږدي او خپله به بیرته فلسطین ته راځي. په هغه وخت کې په مکه کې اوبه نه وې او یو وچه سیمه وه، هیچ هلته ژوند نه سوای کولی. اسماعیل علیه السلام هلته تږی سو. بیبي حجرې د اوبو د موندلو لپاره د صفا او مروه د غونډۍ ترمنځ ځغاستې او منډې وهلې، خو اوبه یې پیدا نه کړې. کوم وخت چې بیرته راغله نو د اسماعیل علیه السلام بغته یو چینه بهیږي چې د اسماعیل علیه السلام د برکته دا چینه پیدا سوې وه. د چینې اوبه چې بیدلې نو بیبي حجرې رضی الله عنها د خاورو په واسطه هغه اوبه سر راګرځولې او د زمزم کلمه یې 4 وارې تکرار کړله، چې د هغه وروسته هغه چینه د زمزم په نامه تر اوسه پورې مشهوره ده. دوهم موضوع ته راځو، د اسماعیل علیه السلام قرباني. ابراهیم علیه السلام ته د الله پاک لخوا امر کېدل. ابراهیم علیه السلام په فلسطین کې له بیبي سارا رضی الله عنها سره ژوند کوي، خو کله کله به د خپل زوی امینې د لیدلو لپاره مکې ته هم سفر کوي. په یو سفر کې د خدای پاک جل جلاله لخوا ورته امر وسو تر څو خپل ګران زوی اسماعیل علیه السلام د خدای پاک لپاره قرباني کړي. اسلامي مورخین وایي چې په دا وخت کې اسماعیل علیه السلام 14 کلن و. په دې مسله کې یو لوی راز پروت و چې ولې الله پاک ابراهیم علیه السلام ته وویل چې خپل زوی قرباني کړي. خدای پاک ابراهیم علیه السلام ته د صبر او تحمل ازموینه کوله، سربیره پر دې یې نور هم پوهول تر څو د خدای پاک جل جلاله د فرمان په مقابل کې، یعنې د امر په مقابل کې، د هغه لوی پیغمبر پیروي وکړي، الهي امر ته تسلیم سي او فرمان وړونکي بندگان واوسي. په رښتیا هم چې دا یوه لویه ازموینه وه د ابراهیم علیه السلام دپاره، ځکه ابراهیم علیه السلام ته الله پاک په زوړوالي یو دانه زوی ورکړی و او اوس هم الله پاک هغه امر ورته کوي چې قرباني کړي. ابراهیم علیه السلام آماده کیږي او د خپل ګران زوی قرباني لپاره ځان تیار کوي. ابراهیم علیه السلام اسماعیل ته وویل، ګران زوی، ما خوب لیدل دي چې باید تا قرباني کړم. نو اسماعیل علیه السلام هم ورته وایي، ګران پلاره، دا د خدای پاک جل جلاله امر دی او پر ځای کړه، ان شاء الله تعالی چې زه به صبر ولرم. خو کله چې ما قرباني کوي نو لاسونه او پښې مې ټینګې وتړه، او کله چې دې زه پر مځکه وغځولم او پرېږدي سلام، نو مخ مې د ځمکې پر مخ واړوه، یا هم د ځمکې پر لورې مخ واړوه، ځکه ډارېږم چې ته به زما مخ ووینې، یا کله چې ته زما مخ ووینې زړه به دې پر ما وسوځي او د خدای پاک جل جلاله به فرمان به ترسره نه کړي. ابراهیم علیه السلام خپل زوی قرباني ځای ته یووړي. هغه یې په هماغه شان چې اسماعیل علیه السلام ورڅخه غوښتنه کړې وه وتړي او پر مځکه وغځوي، او د هغه پر ستون یې چاړه کش کړه، خو چړې د اسماعیل علیه السلام ستونې پرې نه کړي. دا کار ابراهیم علیه السلام 2 ځلې تکرار کړي، خو ګټه یې ونه کړله. په دې وخت کې جبرائیل علیه السلام یو پسه د اسماعیل علیه السلام د پدیې په نامه راوست. دا پسه د حضرت اسماعیل علیه السلام پر ځای قرباني شو. د قربانۍ حکم د ابراهیم علیه السلام د همدې عمل په اساس تر اوسه پورې د الله تعالی په امر جاری دی. د حضرت ابراهیم علیه السلام د قربانۍ پایله دا ده. نن سبا په میلیونونو مسلمانان هر کال د حج په وخت کې د احرام کالی، یعنی د کفن په شان اغوندي، او د حضرت ابراهیم علیه السلام له کړنې او طریقې د سنت څخه په مینا شریف کې یادونه کوي. دوهم، سره له دې چې حضرت ابراهیم علیه السلام وفات شوی دی، مګر د بلنې لارې تر اوسه ژوندی ده. د نړۍ په ګوټ ګوټ یا هم په هر کونج کې مسلمانان ځانونه د هغه ملت بولي او په هر منځ کې هغه ته درود استوي. دریم، الله تبارک وتعالی د ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام د اخلاص له کبله په خپلې مهربانۍ سره د پسه د اسماعیل علیه السلام پر ځای د پیتیه په ډول ومنه او هغه له مرګ څخه خلاص کړي، او د همدې لوی قرباني د یادګار په توګه داود دا دود د تل لپاره ژوندی وساتي. څلورم، په ټولو غني او شتمن مسلمانانو باندې په لوی اختر کې قرباني لازمي ګرځول شوې ده. پنځم، هر څوک چې د الله تعالی د رضا په لار کې له خپل ځان، مال او اولاد څخه تیر شي، د خدای پاک جل جلاله د رحمت وړ ګرځي، او که چیرې ځان د انفاق او قرباني څخه وساتي، بخپل ځان ته زیان رسوي.
د دې جالب تاریخي درس په دوام او داول وصل چې اسماعیل علی السلام په کم عمر کې د خدای پاک امر لازم وباله، د خدای په امر او د خپل پلار په غوښتنه قرباني ته حاضر شو، خو زوی او پلار د خدای لدی آزمښت ته بریالي ووتل.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځی له ازادي رادیو پایلې کې. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ رادیو.
تاسو له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته غوږیست. د هارون رشید د کورنۍ د تاریخ په دوام مو تیر درس کې ولوستل چې د مامون د واکمنۍ په محل د هغه د پلار د حاکمیت په څیر علم او فرهنګ وده وکړه. په نننۍ درس کې به ښوونکی په لنډه توګه د جعفر بن معتصم حکومت ته اشاره وکړي او په دوام به د عباسیانو حکومت راته بیان کړي. په دې درس کې موږ دا لولو چې د عباسي حاکمانو 28 حکومتونه څنګه یو په بل پسې ړنګ شول. دا تاسو او د هم د ښوونکي درس.
په تیر درس کې موږ ابو جعفر هارون یا هم واثق بالله ویل چې په 202 کې دغه حکمرانۍ دوره ختمه شوه او وفات شو. بیا تر هغه وروسته راجو جعفر بن معتصم یا هم المتوکل الله د واسک د وفات څخه وروسته د هغه ورور متوکل په تخت کښېنستی. دی ډیر تند مزاجه او سختګر انسان و. د معتزله وو په خلاف یې جهاد اعلان کړ. هغه کسان چې د تیرو حکومتونو لخوا د معتزله عقیدې د نه قبلولو په جرم بندیان شوي وو هغه خوشې کړل شول. د دغه په ادامه راجو د عباسي حکمرانانو انحطاط او زوال یا هم ړنګېدل یا د دوی د عباسي حکومت ختمېدل. د متوکل د قتل سره سم د بني عباس د زوال لومړۍ نښې نښانې څرګنده شولې. د متوکل څخه وروسته 28 عباسي حکمرانانو حکومت وکړ او اخرنی سلطان معتصم بالله و چې موږ په تیره موضوع کې وویل چې معتصم بالله څوک و. د ده په وخت کې د عباسیانو پوځي طاقت ډېر کمزوری و. د سلطان سیاسي وقار د خلکو پر وړاندې ډېر ټیټ و. ترکۍ او بوهیایي البویا یا هم د بویا اولاده ته وایي، د البوهیې سردارانو په ټول اسلامي سلطنت باندې قبضه کړې وه. د سلطان دربار د دې سردارانو د سازشونو مرکز ګرځېدلی و. په دې حالات کې د تاتاریانو لخوا د عباسي سلطنت په پلازمینه بغداد باندې یرغل وسو. تاتاریان نوې ډله راولاړېږي په بغداد کې پر عباسي سلطنت باندې یرغل کوي. بغداد یې ونیوي او معتصم بالله یې ووژي. د معتصم بالله د وژلو څخه وروسته د ده تره ابو القاسم احمد د تاتاریانو د قید څخه ځان خلاص کړ او په 1509 هجري قمري کال کې د څو عربي سردارانو سره مصر ته ورسېدی. هلته د غلامانو د کورنۍ څلرم پاچا ملک الظاهر بیرس حکمران و یا هم د غوپر پاچاهي پر تخت ناست و. د ابو القاسم ته شرغلاست وویلی او پر تخت یې کښېنوي. یعنی پاچا ملک الظاهر بیرس د خپل ځای ورکی ابو القاسم ته. د ده وروسته د مصر په ټولو جماعتونو کې د ده په نامه سره خطبه ویل کېدل او د ده په سکه چلېدلې. یعنی هر وقت کبه یو بچا اوشتي د هغه سکو یا هم د هغه سکو ډول هم اوشتي نو سکه هم یوازې د دغه ملک د جاریس بلی. په دې توګه سره عباسي خلافت له بغداد څخه مصر ته ولاړی. په مصر کې اتلس عباسي خلیفګان تیر سوي دي. د دوی د حکمرانۍ دوره له 1450 هجري قمري څخه تر 1903 هجري قمري پورې وه، خو په دې وخت کې د مملکت حقیقي ځواک د عمراوو په لاس کې و. یعنی دغه په مصر کې چې عباسیانو څومره اتلس خلیفګان تیر کړي دي، یو حقیقي واک او ځواک یې نه درلودی. حقیقي ځواک د عمراوو په لاس کې و او هغوی د مملکت د نظم او نسک د سرو او سپینو څښتنان و. عباسي حکمرانان دوی ته اړ او محتاج و. حتی دوی ته دومره اختیارات هم نه و لکه څومره چې د دوی پخوانۍ ته د دلیمې او سلجوکیانو د سیوري لاندې حاصل و.
په درس کې مو واوریدل چې عباسي خلافت په بغداد کې رامنځته شو، خو عباسي حاکمان هلته له ګڼو ستونزو سره مخ وو او د دوی د حکومتونو ډیر وخت په جګړه کې تیرېده. له همدې امله وروسته بیا د عباسیانو حاکمیت له بغداد څخه مصر ته انتقال شو.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د 9 ټولګي زده کوونکو ته خراغلاست وایم. په تیر درس کې مو د احمدشاه ابدالي د اصلاحي پروګرامونو په برخه کې ولوستل چې احمدشاه بابا خپل حاکمیت د ثبات لپاره کافی پوځي تشکیلات رامنځته کړل. د داخلي ثبات یو مهمه برخه یې دا وه چې د دولتداری او حکومتولۍ د مخته وړلو لپاره یې د عایداتو سرچینې پیاوړې کړې. نن د احمدشاه بابا د ځایناستو حاکمانو سلسله پیلو. په دې برخه کې لومړی دا لولو چې له احمدشاه بابا وروسته چا په کندهار کې حاکمیت پیل کړ او تیمورشاه چې د هرات والی و د پلار له مرګ وروسته څنګه واک ترلاسه کړ.
د تیمورشاه شل کلنه واکمني، تیمورشاه چې په 1120 هجري لمریز کال چې د 1240 کال کې زیږیدلی و، د پلار د بادشاهۍ پر مهال د هرات ولایت والی و. هغه تعلیم لرونکی او د دري ژبې شاعر و. د هغه وخت له دود سره سم تیمورشاه د پلار تر مړینې وروسته په کندهار کې د بادشاهۍ مقام ته نومان سو. د شاهزاده سلیمان د وزیر شاه ولی خان ملاتړ د دې لامل سو چې شاهزاده سلیمان بادشاهۍ ته ورسیږي. په دې وخت کې تیمورشاه کندهار ته ورسید او د ناراضو مخورو لخوا یې د لمسولو په پایله کې وزیر شاه ولی خان ووژه او شاهزاده سلیمان له بادشاهۍ څخه لاس واخیست. د تیمورشاه د واکمنۍ پیر په بریا او هوساینو کې تیر سو. په دې وخت کې په ځینو سیمو کې پاڅونونه وسول. نوموړی بریالی سو چې خپل مخالفین له منځه یوسي او له هغو پلونه دفاع وکړي چې دته په میراث پاتې سوي وي. یوازې د بخارا د واکمن شاه مراد بیک سره چې د آمو سیند په سویل د یرغل کس درلود په جنگ اړ سو، خو د مخورو مشرانو په منځګړیتوب سره سوله وسوه او آمو سیند د دواړو هیوادونو ترمنځ ټاکلی حد وټاکل سو. د دې مرحلې ځانګړتیا د پولو ساتنه وه. تیمورشاه ته چې کوم دولت په میراث پاتې سوی و بل کوم بدلون څخه یې وساته، ټولو نښتو دفاعي ارزښت درلود. د نوموړي له ټولو ګاونډیانو سره د ښه ژوند کولو پلوی و. د تیمورشاه یو لویه تیروتنه دا وه چې محلي سیمې د خپلو زامنو ترمنځ وویشلې. تیمورشاه له خپل شل کلنۍ واکمنۍ څخه وروسته په 1293 زیږدیز کال کې په کابل کې له دې نړۍ څخه سترګې پټې کړې او د کابل په مرکز کې د کابل سیند سویلي خوا ته څیرمه خاورو ته وسپارل شو. او دا هم د دوه تصویرونه د تیمورشاه مقبرې تصویرونه دي. راځو د شاه زمان د واکمنۍ تګلارې پیژنو. شاه زمان د پلار لمړنې سره سم ټول وړونه د کابل ښار ته راوبلل. د سردار پاینده محمد خان په ملاتړ چې د بارکزوی د کوم مشر و د تاج او تخت غوښتونکي بندیان او په خپله په 1993 زیږدیز کال کې چې د 1921 لمریز کال سره سمون لري د واکمنۍ اعلان وکړ. نوموړی د واکمنۍ پر مهال د نړۍ لویه سیاسي پیښه د فرانسې لوی انقلاب رامنځته شو چې لاسته راوړنې یوازې د فرانسې هېواد ته محدوده نه سوه بلکې ټوله نړۍ ونیوله. کورنۍ او بهرني تاریخ لیکونکي شاه زمان یو هوښیار فعال زړور او حوصله لرونکی سړی بولي. د یوې جګړې په پای سره به یې بلې ته وردانګل. خلکو د تیمورشاه د نورو زامنو په پرتله شاه زمان ته ډېر درناوی کوه. نوموړي کابو د نیمایي پیړۍ امنیت په پای کې سیاسي واک لاسته راوړ. د امنیت د ټینګولو په موخه یې تصمیم درلود چې مرکزیت پیاوړی کړي. د دې موخو په پلي کولو د هېواد دننه او بهر له ستونزو سره مخ شو. کورنیو سیالي کوونکو او د واک غوښتونکو له یوې خوا او د قبیلوي مشرانو او مخورو له بلې خوا په سیمه کې په ښکاره او پټه لاسوهنه پیل کړه او د بهرنیو دښمنانو استخباراتو شبکو پروپاګند په ټول زور او واک سره د شاه زمان پر ضد پیل شوې. په لویدیځ کې کاجار فتح علی شاه هم د شاه زمان د وړنو ترمنځ له مخالفتونو او بیتون نه ګټه پورته کړه او په مالی او پوځي مرستو یې شهزاده محمود په هرات کې وهڅوه. د مخورو او بانفوذو خلکو خفه کول په سیمه کې ښکاره او پټو لاسوهنو او کورنیو خپلمنځي مخالفتونو وزیر فتح خان په نږدې ملتیا سره د شاه محمود واک ته د رسېدو لپاره حالات چمتو کړه. له لږ څه ناڅه مقاومت څخه وروسته شاه زمان کابل ته د پېښور اتکال پرېښود. خو د لارې په اردو کې د نورو ملګرو سره د ملا عاشق الله شینواري لخوا ونیول سو او ړوند کړل سو او وروسته د څارنې لاندې د کابل ښار ته راوستل سو. په دې توګه د شاه زمان حکومت پای ته ورسېد او شهزاده محمود واک ته ورسېد.
د نهم ټولګي د تاریخ په دویمه برخه کې ښوونکي راته دا بیان کړل چې شاه زمان د خپل حکومت ډیر تمرکز پر کابل ورټول کړ او د حکومتوالۍ په برخه کې د ښو پروګرامونو او مهارتونو له امله د خلکو ترمنځ نفوذ هم ډیر و. خو د هغه حکومت سلسله هغه مهال پای ته ورسېده چې د یوه ملا له لورې ونیول شو او ړوند کړل شو.
پام وکړئ، د پښتو خبرونه مهال وېشته. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت ته شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي.
ګران اوس د کوونکو هیله ده چې نننۍ درس ترته په زړه پورې تمام شوی وي. په همدې هیله له تاسو مغوښتنه دا ده چې د درسي ساعت وروسته له نننۍ لوستل شوي درس څخه په استفادې په خپلو کتابونو کې راغلي پوښتنې او تمرینونه حل کړئ. نننۍ درسي ساعت همدلته پای ته رسوو. خدای پامان.
تاسی داخ پروانه اوری او داخ پروانه لطاسی یا ستاسی ده کورانی لغلی سره پس دکرو که مرسته کوی لمش سره پر داغ واتساب شمیره خپل نظر شریک کری او پر جغیز برنر آتا خپل پیغامونه پریجدی. دا واتساب شمیره ده 00420221240601 یو زلبیا 00420221240601.
پوتا پاتا کی گدرنا وزری ما تڑی.